دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. دا مشال رادیو په 9 ساعته خبرونه په پیل کې ز ساسو کوربا ګل ایازم. نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 2 منټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یاسو سندر هم په خبرونه کې لرو. فلمړې د دې سات تازه خبرونه اورو. د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقاتونه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده او عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې ځایي مشرانو خپل وړاندیزونه هم وړاندې کړي دي. د دې وړاندې یاد کمیټې د زیارت پر د قبایلی سیمو دورې له باجوړه پیل کړه او د هغه ځای مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د قبایلی سیمو حیثیت په یو شپه کې نشي بدلېدی، بلکې په دې کې به وخت لګي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د یاد کمیټې خلاف یو جرګه هم رابلل ده. پښتونخوا ولسی تحریک نن په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابلل ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشال رادیو ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي رادارۍ په حق خپل سفارشات وړاندې کوي. نوموړي په نننۍ غونډه کې د ګډونوالو په اړه ویل
پدے کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب راضی ان شاء اللہ، پدے کے بعد اسپیکر صاحب راضی، پدے ٹول پختونوں منتخب خلق پدے صبح کے کاریڈور پاوالا سرا بالکل پیو خلشی او خپل حق وغړو. هر حق چې پاتې شته مې بل نواز شریف اعلان کو بیا مکمل دوکاو کړل.
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده. د ارګ خبر پاڼه د خاغلی غنی په حواله وایي پر بیګنا خلکو داسې ټیرورستي حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیر ورځ په یو رستورانت کې چاودنې 2 تنه وژل او 15 تنه یې ژوبل کړل. په خبر پاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکراتو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوې چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بې ګناه انسانان وژني. ټاکل شوې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د روانې میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په څرنګوالي وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد پرون مشال اړتوی ویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او پتیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی وسی.
منګه به د سولې عالي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځل منګه دغه ناستې چې دی دا د تصمیمګیرۍ مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي.
نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې د سولې مذاکراتو په حق له خبرې کوي. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د سوارلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویان عطا الله خویاڼي پرون مشال رادیتوي چې دا کسان په اچین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیات کې وژل شوي دي.
تیرو څلوروي ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې 25 داعش وسلوالو کمر ژوبله اړولې ده. په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول، 14 داعش وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ټپیان شوي دي.
په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر ضد فوجي عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراق حکومتي ځواکونو د تیر یک شنبه په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د ښار د تالاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دیش مشکوک وسلوال چې غوښتل یې په عادي خلکو کې پټ شي نیولي دي. د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یې 40 هوایي بریدونه ترسره کړي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي چې د تل افار سیمې ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 9 سنګرونه او 4 پلونه چې دې ډلې تریکار اخست له منځه یوړل شوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسل ښار شاوخوا او همدارز رمادي ښار ته سیرمه شوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د شام په روقه ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو زیرمې په نښه کړې دي. د حملې په داسې وخت کې شوي چې د فرانسې دفاع وزیر په اردن کې هغې اډې ته ورغلی وو چې له هغه ځای فرانسوي الوتکې فوزي عملیات ترسره کوي. او روسي خبر د اوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلو بلتون غوښتونکي پر یو بل تورون لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند یې مات کړی دی. د اوکرين فوج پرون وویل چې د پنځشنبې ورځې راهیسې په ختیځ دونیتس کې د دوی په مرکزونو دوی حملې شوي دي. په دې حملو کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو .com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل هم شئ. د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره لیدنه کړې ده. په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان عالي شورا د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي.
هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط و هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه و په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
په پاکستان کې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر فوزي عملیاتو سربېره خونړۍ بریدونه کوي؟
جنگ جنرالي چې کوم دي ډېرې خورې دي، نو دا داسې په لنډه وخت کې د دې ختمول یا د انجام ته رسول مشکل کار دی.
د اکسفام ادارې 400 انتظامیه ته په سیلاب کې امدادي کارونو لپاره ضروری آلات ورکړي. د دې ګټه په څه وي؟
په سیلاب کې خو د دې سامان پکاري، د سره ډېر عمله هم پکاري، ټوټم پکاري، خو کم سه کم هغه دومره یو سامان زموږ سره شته چې موږ په هنګامي آلات کې دا استعمالوی شو.
په کوټه کې د باکسنګ لوبي د یوې اکیډمۍ حال هم درکو.
دا شاګردان هم په یو ډپارټ کې راځي، نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمۍ مې په شاګردانو آباد شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندري هم لرو. لمشال رادیو سره درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه کې مو واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په مخه جوړ شوی ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره لیدنې کړې دي، هلته ویناګانې هم کړې دي. د دې تفصیل به اخلو له سیمې د مشال لوړې خبریال شاهنواز ترکزین چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شاهنواز ستړي مشي او سار مو په خیر. شاهنواز که درته وایه چې د وزیر اعظم لخوا چې کومه کمیټې جوړه شوې وه هغې د چهارشنبه ورځې نه د باجوړ د سیمو نه دوره پیل کړې وه او پرون یې په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي، نو که د دې ملاقاتونو لږ حال راسه شریک کړئ.
ډېره مننه. تېره ورځ په باجوړ ایجنسۍ کې او بیا پرون په مومندو ایجنسۍ کې هم هغې دواړو سیمو ته دورې کړې دي. دغه کمیټې چې مشرانۍ سره تاجلسې کوله نو هغه کمیټي خو دغه مشرانو سره ولیدل په هغه ځای کې د پولیټیکل انتظامیه په چې کوم نغدي هغې ورته مشران راغوښتلي وو په هغې کې سیاسي ډلې هم وې د هغې تر څنګ سماجي ډلې هم پکې وي او زیاتره پکې داسې زده کوونکي هم وو چې هغې هم خپل کوشش کاوه چې موږ هم ورته خبره وکړو د قبایلي سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره خو سرتایي صاحب په دغه دواړو ځایونو کښې داسې خبره زیاته کوله چې ګنیر هغې به د قبایلي روایتو او رواج ته ګوري او له هغې مطابق به وروسته بیا کومه داسې یو فیصله چې د ټولو قبایلي سیمې دورې وکړي د هغې وروسته به بیا کومه داسې فیصله کولی شي چې په دې ځای کښې د فاټا اصلاحات دې څنګه وشي نو په دغه خبره باندې چې هغې ویل چې ګن یاره مونږ به د رواج او یا روایت ته ګورو او ستاسو روایت او یا مراعت به هم پکې نه خرابېږي نو په دې باندې بیا سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو داسې یو خفګان څرګند کړ هغې وویل چې یاره زمونږ رواج او روایت چې کوم دي نو دا د قبایلو او په دې ځای کښې همدغه لکه څنګه چې ورته دي د پخوا نه وایي چې اف سي آر دا د مراعت د لاندې ورته دي میلاوېږي نو هغې په دغې باندې خفګان څرګند کړ هغې وایي چې یاره ګن که دغه د مراعت او د روایت او د رواج خبره کوي نو بیا خو دوی داسې نه غواړي چې ګنې اف سي آر دې ختم شي نو په دغې باندې سیاسي ډلو چې کوم دي هغې وویل چې مونږ رواج چې کوم دی نو هغه د قبایلو رواج نه زمونږ د قبایلو د رواج نه زیات ښه رواجونه لاندې به پېښور کښې هم شته زمونږ ټول یو شان خلک نو باید دلته د اف سي آر ختم کړی شي نو د سیاسي ډلو مشران او د هغې تر څنګ چې کوم د سماجي ډلو ملګري وو نو هغې ټولو په دغې باندې ډېر لوی اعتراض وکړ او هغې ورته وویل چې یاره روایت او رواج خو بېله خبره ده خو په دغه سیمه کښې اف سي آر چې کوم قانون دی هغه دې د سر ختم شي او دغه سیمه دي چې کومه فاټا ده مومند باجوړ جلسه چې کومې دي دورې کړي نو دغه دې په خبر پښتونخوا کښې شامل شي
ډېره مننه د تفصیلاتو نه درنو اوردونکو له مومندو نه د مشال راډیو خبریال شنواز ترکزی چې د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو کې اصلاحاتو په موخه جوړه شوې د ځانګړې کمیټې غړو د پرونی ملاقاتونو حال یې راکو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
درنو اوردونکو تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خپرونې ته غوږیزو په خبر ته پښتونخوا ولسي تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره زموږ همکار شبیر احمد جان مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې په نننۍ غونډه کې څوک څوک ګډون کوي نوموړی په جواب کې وایي
نننۍ غونډه خو د پښتونخوا ولسي تحریک نه د طرف نه ده او زموږ دا یو کنوینشن دی دې ته کاریډور کنوینشن وایو د کاریډور په سلسله کې په دې حواله سره خپل سفارشات سیاسي ډلو پارلماني لیډرانو ته پیش کړو په دې کښې مونږ د خیبر پښتونخوا کې اسمبلی کې هغه ټولې سیاسي ډلې راغوښتي دي او د هغوی یعنې د هغوی پارلماني لیډران هم راغوښتي دي په دې کښې به وزیر اعلی صاحب را ځي انشاءالله په دې کښې به سپیکر صاحب را ځي په دې کښې به د مولانا فضلرحمن کشر ورور لطفور رحمان مولانا صاحب را ځي اپوزیشن لیډر هم دی په دې کښې به انشاءالله د قومي وطن پارټۍ پارلماني لیډر سکندر شفاو را ځي د جمعیت اسلامي پارلماني لیډر عنایت الله خان به را ځي انشاءالله په دې کښې به د اے این پي پارلماني لیډر سردار حسین بابک را ځي نو دا هم راغوښتي دي ځکه دا چې ټول د پښتنو منتخب خلک په دې صوبه کښې د کاریډور په حواله سره بالکل په یوه خوله شي او خپل حق وغواړو هغه حق چې په اته ویشتم مې به د نواز شریف اعلان وکړو بیا مکمل دوکه وکړله چې واپس خپل سر ته راوچو
ټیک ده ډاکټر صاحب اخري پوښتنه دی که د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې څوک غړی شي د صوبایي اسمبلی غړی یا د پارټۍ مهم کس
ډېر مانه هېر شو بښنه غواړم ډېر ښایسته خبره وکړه سردار اورنګزیب نلوټه دی هغه په دې تېرو دواړو قراردادونو کښې مدد هم راسره کړی او هغه به مې نشله راځي
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې په پېښور کې د نننۍ غونډې په اړه یې مرکه کوله درنو اوریدونکو له پېښورو زو اسلام آباد ته چېرته چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وزیر ویلي دي چې په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان له سکولونو ته نه ځي نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لډو خبریال ریاض مساخیل نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرښه دی ریاض ستړي مشئ
ډېره مننه ګلیاز خوار مشئ
ریاض که دا راته ووایي چې د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې دي هغه سکولونو ته نه ځي که لږ را سره حال شریک کوي او په دې اړه نور څه تفصیل دی چې آیا په قبایلي سیمو کې او په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره څومره ده
جی ګلیاز دغه چې کومه د خیبر پښتونخوا یا د قبایلی سیمو شمیره ده، نو دا خبرې چونکې پرون د جمعې په ورځ چې کومه قومي اسمبلۍ غونډه کې د تعلیم لپاره چې کوم وزیر مملکت ته بلیغ الرحمان هغه نه دا تپوس شو چې 60% ماشومان هغه د ملک اوس هم سکولونو ته نه ځي، او هغه ماشومان چې کم د چا عمر چې د 15 نه تر 14 کالو په مینځ کې دي، نو د ده وینا وه چې په 13 کلونو کې دا شمیره ډېره زیاته وه، دا 18 لکه وه، خو د دوی حکومت چې کله راغلی دی 2.5 کال کې په دې کې 2 لکه کمی راغلی دی، او دا 15 لکه سره کوزه شوې ده، او دا چې کم د دې نه مخکې کومه سروے شوې ده د هغې مطابق ده، اوس چې کومه بله سروے کېږي نو امکان دی چې په دې کې دا شمیره د 15 لکه نه هم کمه راغلي، او هغې وجه دا ده چې په 2013 او 2012 کال کې د تعلیم لپاره چې کم 2% بجټ ایښودل شوی نو هغه دوی د هغې نیم په نیمه سیوا کړی دی، او هغه اوس 4 چونګه ته رسېدلی دی، او دغه رنګ د وفاقي حکومت کوشش دی، او هغې ټولو صوبو ته هم ویلي دي چې په تعلیم باندې هر څومره پیسې لګي نو د هغې نه دریغ مه کوې، او هغه چې څومره لګي نو هغه به درته مونږه درکوو. دغه رنګ چې کومه تاسو د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا خبره وکړه، نو په دغه تپوس یا په دغه د قومي اسمبلۍ غونډې دوران خصوصي د صوبو په حواله سره شمیره نه ده ورکړل شوې، بلکې دوی په ټول ملک چونکې بلیغ الرحمان چې کوم دغه د وفاق په سطح باندې وزیر دی، نو په دې وجه باندې هغه د صوبو چې کوم ډیټا وي نو هغه به د صوبو د صوبایي وزیر تعلیم سره، خو د ده وینا وه چې په دغه لړ کې د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومتونو غونډې هم کېږي وخت په وخت، او د هغې سره دوی کوشش کوي چې په ټول ملک کې یو شانتې کومه پالیسي جوړیږي، یا کم ماشومان په کومه طریقې سره سکول ته زیات نه زیات ولېږلی شي، نو دوی چې په دغه صوبایي او وفاق په منځ کې چې کومه غونډې کېږي په دې کې په دغه ټولو معاملو باندې خبرې اترې کېږي. دغه رنګ د زیاته کړه چې په وفاق کې په تعلیمي اصلاحاتو باندې لوی کار روان دی، په سکولونو باندې لوی کار روان دی، د هغې په جوړښت، د هغې کې د ناستې ولاړې ځای، د استادانو په تنخواګانو، دغه رنګ په نورو مراتبو باندې، باید چې صوبې دې هم دغه شان ته وکړي چې دغه شان زیات نه زیات ماشومان هغه سکولونو ته راشي، او مور پلار دې ته جوړ شي چې هغه خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي. خو ګلیاز دې کې یو خبره دا ده چې د 13 ورځو کې یو د ملګري ملتونو چې کومه یو اداره ده هغې یو خپل رپورټ جاري کړو، او هغې کې هم دا ویلي شوي وو چې پاکستان په نړۍ کې په 2 نمبر دی چې زیات شمېر ماشومان هغه د سکولونو نه بهر دي. جی
ډېر مننه د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو، له اسلام آباد د مشال اوري خبريال ریاض موسی خیلو چې را سره دغه خبر تفصیلات شریکول چې د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غوږی په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوی دي. د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په ټویټر ویل د پیښې په سیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو د حملې ذمهواري اخیستې ده. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی دا حمله په شدت غندلې او ویلي دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه غوړه کړي ده. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلالزی په رپورت کې ورو
په خلیفۃ اللہ کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشو چې مالک یې افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د 14 په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کور هم ښه ماته شوی ده، کسان زخمیان وو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
ما کده می چې استاد بودیم یک انفجار د می داخل هوټل شد، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شد،
مشکل ته ولاړو چې پورتل کې 14 وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شو. دلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوې او ډیر خلک زخمیان وو. کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخته سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یوه بهرني رستورانت حمله کړې وه چې د 1400 بهرنیانو په ګډون 21 تنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده یې وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بله غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حملې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي، افغان حکومت به د هغو کسانو د محوه کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد یې جګړه جاري ساتلې او وسله یې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بېګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تېرې دوشنبې په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکي وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یوه کاروان شوې وه چې په سیمه کې د تېرېدو په حال کې وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ د مینه وړاندې مو واوریدل چې په کابل کې په ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي دي. افغان حکومت دا ځل له یو پیاوړي او جدي دریځ څخه د سولې لړۍ اپیل کړي او د سولې عالي شورا هیله مند ده چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد د جمعې پر ورځ مشال اړتیا ویل، د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او پتیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی وسی. ځینې کارپوهان سره لدی چې دغه ناسته یو ښه موقعه ګڼي، خو تاکید هم کوي که افغانستان ورڅخه لازمن ګټه پورته نکړي نتیجې به ښه نه وي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په هکله څه نه وایي، خو د دې مذاکراتو پر افغاني کولو تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګه به د سولې عالي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید ده چې دغه ځل منګه دغه ناستې چې دي دا د تصمیم ګیری مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. هغه شرایط چې مخالفین یې لري، چې معقول شرایط وو، هغه به منلی کېږي. چې غیر معقول یا عملي نه وو، په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یوځای کېږي، پر وړاندې به یې عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خواوي یا چین زموږ پر خواوي، زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي. او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
فدا محمد نظري دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغېز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغېز د سولې پر اړخ راوڅرخوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
درنو کو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غوږی ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او روسي استازي د رواني میاشتې جنوري په 11مه په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت او د سولې مذاکراتو په څرنګوالي وغږیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ویل چې په دې لړ کې به بله غونډه په کابل کې جوړیږي او په همدې اړه د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویل کابل او اسلام آباد ځینې جدي او لانجمنې مسلې لري چې باید د سولې او خبرو له لارې حل شي. فرشته جلالزی له سیمیزو چارو کارپو او سیرون کې ډاکټر محمود تکی سره مرکه کړې. پوښتنه یې کړې چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې له لارې حل شي. ډاکټر تقی وای
ڈسکشن کو پٹرول پر دے باندھ بیچ نمبر ون آتش بس پکلے دویم دارے چے طالبان سب سیاسی دریز لری او دے چے پیاز دا امریکائی او دا چین کردار ڈیر مہم دے ولی چے اگر پاکستان مانے تشار دیتا ولی شی چین خو بالخصوص پاکستان چین بغیر خوځېدی نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې ووي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي کنه دي مهم؟ پاکستان خپل خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت په اوربند له چا سره مطرح کوي؟ یعنی چې اسلام قابل طرف معلوم نه دی.
د دې چې د ډیرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشتې کوچلا کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لخکر دی، هغه بنیادي توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپل خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیواله قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم چې ډیپلوماټیک پروسه د لپاره پکار ده.
ډاکټر محمد تکیو چې مشال راډیو سره د پاکستان په افغانستان کې د سولې په اړه په اسلام آباد کې کېدونکې د غونډې په حق له خپل درې شریکولو درنو ودو کوتاسه د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی ساسو ژمنه کړې وای چې په خبرونه کې سندري هم لرو. نو راځي چې دې سندري نه خوند واخلو.
زمان کا رنگین رخسار مخلا کل مار لرینا
دین پزړه حسن کلا نظر لبینا فرمام مسکن پزړه.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. د سحر نه نیو بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د قبایلي سیمو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. د دې نه وړاندې یادې کمیټې د زیارت پر د قبایلي سیمو دوره له باجوړ نه پیل کړې وه او له هغه ځایي مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د قبایلي سیمو حیثیت په یوه شپه کې نشي بدلېدی، بلکې په دې کې به نور وخت لګي. پښتونخوا ولسي تحریک نن په پېښور کې د کاشغر کوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید الله مسعود نن مشال اډې ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په حق له خپل سفارښتنې وړاندې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د ارګ خبر پاڼه د ښاغلي غنی په حواله وایي پر بېګناه خلکو داسې ترهګریز حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تېره ورځ په یو رستورانت کې چاودنې دوه تنه ووژل او 15 تنه یې ژوبل کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد پرون مشال اډې ته ویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او پتیره پاکستان باید دې مذاکراتو ته رښتینی وسي. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سورلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي پرون مشال اډې ته ویل چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت وسلوالو د موندلو لپاره عملیات کوي. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې او آزاد شوي دي. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یې څلورویشت هوایي بریدونه ترسره کړي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بمباري کړې ده او د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون پوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوې اوربند یې مات کړی دی. درنو اردن کو د مشال اړیو خبرونه ته تاسې وګورئ. خبرونه د سلام پښتونخوا وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې دوست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د پېښور نه خبرېدونکي مشر کړس پاڼه خپل ادارې کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د قومي صحت پروګرام تر لاندې غریبو او بېوس خلکو ته د وړیا علاج سلسله شروع کول یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی او له دې به ډېر غریب خلک وکولی شي چې خپل علاج په سم ډول وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو له دې وړاندې په ارزانه روټۍ اسکیم هم په اربون روپۍ خرچ کړی شوی دی او څه ګټې نه ده ترلاسه شوې. دغه رنګ بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې هم داسې خلکو ته کاډونه کل شوی دی چې د سره د دې مستحق نه دی. ادریه زیات وی چې د اسکیم کې حالن سات 15 ضلعو خلکو ته کارډونه ورکړل شوی دی. خدا معلومه نه ده چې دا ضلع کومي کومي دي. حکومت وایي چې دا اساني به 200,000 کورونو ته ورکول کیږي. نو په کار ده چې لومړی پیل یې هم د ټولو صوبو نه کړی وي او د 15 ضلعو دا کارډونه یې په څلور واړو صوبو تقسیم کړی وي چې په دې پروګرام چاته د ګوتې پورته کولو موقعه په لاس نه وي ورغلی. اداریا اخیر کې وایي دوی هیله لري چې دا پروګرام به اوس وفاقي حکومت زر تر زره نورو صوبو ته او په خاص توګه ترهګری ځپلې صوبې خیبر پښتونخوا ته هم راولي او دا چې حکومت به په دې پروګرام د تحفظاتو ادراک وکړي او دا به پاک او صاف جوړولو لپاره یو غوره نظام جوړ کړي چې څوک مستحق تن هم لدی پاتې نشي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشروالۍ د پاک چین اقتصادي راهداري لړکې د اندېښنو نه لرې کولو صورت کې د لوی ګام اغستو دړکا ورکړې ده. پېښور کې د یوې خبري غونډې دوران ټولو سیاسي جماعتونو وویل چې دا 23 مې کال 2015 ټولګوندي غونډه کې په شوي فیصلو عمل درآمد نه کیږي او بلوچستان کې د اقتصادي راهداري منصوبې په ځای د یو عام سړک پرانیستل شوې ده، ځکه چې د منصوبې تر لاندې به د سړک سره ریلوې لاین، تیل او گیس پائپ لائن، فائبر اپٹیک او د بجلی منصوبے هم وی. خو دلته دا هر څه نشتا. اداریه مخکلی کې چې د منصوبے د پاره د قائمه کمیټې مشر مشاهد حسین سید هم د خیبر پختونخوا دریس صحیح ګڼلې او وای دغه لړکی بعد د متعلقه چارواکو او وزیر اعظم سره خبرې کوي او بل دا چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې ترهګري خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې ډېرې ځپلې دي، نو ځکه هم پکار ده چې دې له زیاته توجه ورکړل شي او منځنۍ اسیا ته د رسیدو دپاره هم د سیمه د دروازې کردار ادا کوي. دریا اخري کې لیکي چې وزیر اعظم له پخپل د دې خبرې نوټس اغستل پکار دي چې ولې متعلقه چارواکو تر اوسه د خیبر پختونخوا اندېښنې لري نه کړې، ځکه چې دې سره به د حکومت مفاهمتي پالیسي ته زیان ورسي او داسې صورت کې به د ملک د ګټو او مفادو یوه لویه منصوبه د مسلو ښکار شي.
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پخلاینې عمل او د سولې پروسې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امن لپاره د ګاونډیو هیوادونو همکاري ضروري ده. بلخوا نیویارکر مجله لیکي که څه هم په اسلام آباد کې د شیعه ازله نړیوال کانفرنس وروسته په افغانستان کې د ډېرو خلکو لخوا پر ولسمشر محمد اشرف غنی تنقید وشو، خو د تاپي پروژې د بنسټ تیږې لپاره ترکمنستان ته د نوموړي سفر وروستو په افغانستان کې تور هرکلی وشو. د دواړو مقالو مهمې برخې درته مریحا امیرزاده دروروي.
فرایډی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر پر 25مه افغان پارلیمان ته په خطاب کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ترهګرۍ خلاف د سیمه ییزې همکارۍ په اړه مثبتې خبرې وکړې چې وی ویل په سیمه کې د امن لپاره به هند، پاکستان، افغانستان، ایران او نورو ګاونډو هیوادونو ته په ګډه کار کول پکار وي. په هغه وینا کې نوموړي وویل چې هیله مند دی پاکستان به د جنوبی ایشیا او افغانستان ترمنځ د یو پل په حیثیت ثابت شي او خپل کردار به ولوبوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستانیو او افغان پلاویو ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې افغان خاوره به د ترهګر فعالیتونو د استعمال لپاره هیڅکله پرې نږدي، خو زیاته کړه چې له پاکستان هم د داسې کولو تمه لري. ورځپاڼه لیکي د دسمبر پر 28مه کابل ته د سفر په وخت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ چې دواړو خواوو په دې خبره رضامندي وښودله چې له هغو وسلوالو ډلو سره سولې او پخلاینې ته تیار دي چې په پروسه کې شاملېدل غواړي. دغو مشرانو فیصله وکړه چې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ د رابطو لپاره به هاټ لاین یا د مستقیم ټلیفون سهولت جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان لپاره لومړی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې د خلکو دغه غلط فهمي لرې کړي چې ګواکې پاکستان له غیر مستحکم افغانستان نه فایده اوچتوي. ورځپاڼه د پاکستان په وړاندې دویم چیلنج دا ګڼي چې افغانانو ته دا باور ورکړي چې د ضرب عضب عملیات او د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان د ماضي غلطیانې نه تکراروي. بلخوا نیویارکر مجله لیکي د دسمبر پر لسمه افغان ولسمشر اشرف غنی له اسلام آباد واپس کابل ته لاړ چې وروسته د کندهار په هوایي مرکز برید کې تر 500 زیات کسانو وژل شو. له دې سربیره رحمت الله نبیل د هیواد د استخباراتو له مشرۍ استعفا ورکړه چې دغه په خبره د پالیسو پر ځینو چارو د موافقې کمی و. بلخوا په اکتوبر 2014 کال کې په بیجینګ کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس په وخت اشرف غنی دا منلې وه چې د راتلونکي کانفرنس کوربتوب به پاکستان کوي. د دې تر شا د نوموړي تمه وه چې اسلام آباد په دې آماده کړي چې د تشدد په کمولو او طالبان مذاکراتو ته په کینولو کې مرسته وکړي. مجله لیکي د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس مقصد دا و چې په یو پر امن سیمه کې افغانستان یو مستحکم او خوشحاله هیواد جوړ شي، خو اشرف غنی د مخالفینو تر فشار لاندې تر اخري وخت پورې په غونډه کې د ګډون پاکله سلام نشو کولی. مجله لیکي ترکمنستان نه د سفر پر واپسې چرته چې اشرف غنی د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه ایښودلو لپاره ورغلی او په مثبته توګه یې هرکلی وشو. نوموړي په صدارتي ماڼۍ کې د ځوانانو سره ولیدل او صوبایي حکومتونو یو شمېر مانځغونډې هم وکړې. مجله لیکي تمه ده د تاپی پروژه تر 2019 کال پورې مکمل شي. د دغه پروژې له لارې افغانستان په محصول وصولولو سره هر کال 750 میلیون ډالر ګټه کولی شي. پر دې سربیره به په دغه پروژې سره په پاکستان او هند کې د انرژي ضرورتونه هم پوره شي. مجله لیکي په ټولنیزو رسنو کې د تاپی پروژې هرکلی وشو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
مشال اړه تاسې خوږې درنو ودونکو د 400 ځلې انتظامیت د اکسفام په مالی مرسته یو ځای مدني ټولنې د سیلابونو او نور افتونو په صورت کې د ژغورنې د عملیاتو لپاره کشتۍ او نور آلات ورکړی دي. ځای خلک وایي چې د ژغورنې عملیاتو لپاره پکار آلاتو کمی له وجې ډېرو ستونزو سره مخ وو. د 400 ځلې انتظامي چارواکي وایي چې د دې آلاتو سره به اوس د سیلابونو او نور افتونو په صورت کې د هغوی بنیادي ضرورتونه پوره شي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس په رپورټ کې.
د آفتونو د مخنیوي لپاره د کارکوونکي یو مدني ټولنې مشر فرید الله مشال ریډیو ته وایي د 400 د آفتونو د مخنیوي په لړ کې د ضلعي انتظامیې سره د ضروري آلاتو د کمی پوره کولو لپاره دا سامان ورکړی شوی دی.
اداري جوړې دي ډاکومنټس کښته خو دې د نورو ادارو سره کوارډینیشن کوي. صرف پل د دې ادارې لایف سیوینګ اکوپمنټ دي سره نشته. د پی آر ډی ایس د کم اکټیویټي چې ده دې مقصد دا دی چې ډسټرکټ لیول باندې کم ڈی ڈی ایم اے دا موږ دومره سټرینتھ ان کو چې دې په ایمرجنسی سچویشن کې په خپل کار کولای شي.
او د 400 ضلع مرستیال کمشنر نورولی شاه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په رنګ په 400 کې هم د آفتونو د مخنیوي مرکز قائم کړی شوی دی خو دوی سره د ژغورنې د عملیاتو لپاره اوس هم د ضروري آلاتو کمی دی.
ما د پی آر ڈی ایس ته یو ریکوست کړی و چې مونږ ته کم سے کم لږ سامان چې کوم زمونږ بیسک ریکوائرمنٹ دا مونږ ته راکړي چې مونږ ککل هم سیلاب راته چې په هغې کې مونږ دا استعمال کوو. دې کې دوه غټې بوټس کشتیانې دي او پلس نور چې کوم بیسک ریکوائرمنٹس دي هغه دوی مونږ ته نن حوالې کړي. داسې نه شولی چې دا پورا دی. په سیلاب کې خو ډېر سامان پکاري، هغې سره ډېر عمله هم پکاري، ایکسپرٹ هم پکاري. خو کم سے کم هغه دومره یو سامان زمونږ سره شته چې مونږ په هنګامي حالات کې دا استعمالوی شو.
په 400 کې د مدني ټولنې یو کارکون ظهور احمد ظریف خیل مشال ریډیو ته وویل چې د 2010 په خونړي سیلاب کې د ژغورنې د آلاتو د کمی له وجې هغوی د ډېرو ستونزو سره مخ وو.
هغه وخت کې مونږ سره هیڅ قسمه سامان نه و. دلته څه اداره نه وه چې هغې به لکه دا ریسکیو کول شوه. مونږ خپل مذهب کې تحت مونږ چې کوم ریسکیو کوله دلته 50 کې نو مونږ کټونه روړل او کټونه مونږ الټه کړل. هغې لاندې مونږ د ټیکټر دا ټیرونه روړل واړه او هغې کې مونږ هوا واچول او هغې نه مونږ کشتیا جوړې کړې او په هغې په زیرې باندې مونږ خلک ریسکیو کول او خلک مونږ باد ته روخل. یو دوه کاله مخکې یو سیلاب راغی او هغې مونږ دوی پسې راغلو. مونږ دوی ته ویل چې مونږ لکه تاسو انسټرومنټ وي هغه مونږ راکړه. دوی مونږ یو کشتیا راکړه چې په هغه کشتیا باندې مونږ 6000 روپۍ اولګولې او 6000 روپۍ لګو نه باوجود هغه یو میټر پورې په اوبو کې توتا. یعنی هغه د هغې قابل نه چې مونږ یو میټر هغه بوتلې وای. یعنی دوی څه دومره سس نه.
د یادونې وړ ده چې پاکستان په لومړي لس هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی کوم چې تر ټولو زیات د موسمي بدلون د عواملو نه د زلزلو، سیلابونو او وچکالۍ په شکل کې ډېر متاثره شوی دی. او په پاکستان کې د آفتونو د مخنیوي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په دې هیواد کې د زلزلو په سطح د آفتونو د مخنیوي د آگاهۍ او آلاتو ډېر ضرورت دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو. فرایډی ټایمز مجله لیکي په کال 2015 کې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د تحریک انصاف د درنو په سند کې د رینجرز واک د پاتې کېدو او اختیاراتو په مسله او د افغانستان او هندوستان په اړه د پالیسۍ په لړ کې د فوج لخوا له جدي خطر سره مخ شو. اوس پوښتنه دا چې نواز شریف به په 2016 کال کې له څه قسمه چیلنجونو سره مخ کیږي. د مقالې لنډیز له اسرار العالم مومن اور.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په کال 2015 کې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف درې وارې له خطرناکو بحرانونو سره مخ شو خو خپله څوکۍ یې بچ کړه. کچرې په نواز شریف د عمران خان لخوا د 2013 کال په انتخاباتو کې لګیدلې د درغلۍ تورونه ثابت شوي وې نو نواز شریف به خپله څوکۍ پرېښودې او بیا به یې له سره نوي انتخابات کولې. همداراز کچرې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب وروستي بلدیتي انتخابات ګټلې وې نو ممکن وه چې عمران خان په نواز شریف بیا د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو کولو تورونه لګولې وي او پنجاب کې یې د خپلو ناظمانو او کونسلرانو په مرسته بیا درنه پیل کړې وي. همداراز کچرې نواز شریف په سند کې د رینجر ځواک د پاتې کېدو او اختیاراتو په مسله او د افغانستان او هند په اړه د پالیسیو په لړ کې د ولسي او پوځي اړیکو توازن برقرار نه وي ساتلی نو د نواز شریف حکومت له جدي خطر سره مخ کېدی شو. اوس پوښتنه دا ده چې نواز شریف به په 2018 کال کې له څه قسمه چیلنجونو سره مخ کیږي. په پاکستان کې د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اکثره اړیکې کړکیچنې پاتې شوې دي. لومړۍ خبره دا ده چې پوځ غواړي د افغانستان، هند او امریکا په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ یوازې او یوازې دوی جوړې کړي، او په دې لړ کې تر ډېره حده د پاکستان موجوده وزیر اعظم خاموشه هم پاتې شوې. خو بیا هم نواز شریف غواړي چې له هندوستان سره اړیکې ښې کړي. نواز شریف پر دې عقیده دی چې د هندوستان سره له امن پرته پاکستان اقتصادي او نور پرمختګونه نشي کولی. نواز شریف په دې وروستیو کې څو واری هڅه کړې چې خپل هندي سیال نریندر مودي ته د دوستۍ لاس ورکړي، خو پوځ یې تل مخه نیولې. دویمه خبره دا ده چې پوځ غواړي له ترګرۍ سره په خلاص مټ چلند وکړي او هیڅوک یې مخه ونه نیسي. پوځ غواړي چې په سند صوبه کې هغه سیاستوال اهم د ترګرو په لیست کې شامل کړي څوک چې له وسلوالو سره په مرسته کولو تورن دي. او هم له دې ویرې د پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف علي زرداری دا مهال له هېواده بهر دی. د مجلې په خبره کچېرې د پیپلز پارټۍ او پوځ ترمنځ روانه شخړه حل نشوه، نو د دې به تر ټولو زیات تاوان نواز شریف ته رسي. او اخري خبره دا ده چې د پاکستان پوځ غواړي هندوستان په کابل کې خپې ټینګې نه کړي، او همداراز له نوې ډیلي پرته اسلام آباد، افغانستان، چین او امریکا په ګډه د افغانستان د مسلې حل راوباسي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنو درکو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غوږ ده. تیر سه شنبه په ورځ د خبر پختونخوا په مردان خار کې د شناختی کارت په دفتر کې ځان مرګ بریدو شو چې لک تر لګه شپږ ویشت کسان پکې وژل شول. په مردان کې دا برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد فوجي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادا هم پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر فوجي عملیاتو سربېره خونړۍ بریدونه کوي، په دې اړه په پیښور کې زموږ همکار د سیاسي او دفاعي چارو له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو پوځي عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګ برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ ویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضرب چې شروع شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی، نو دا غي په نتیجه کې وخت چې هغه خونړۍ د هدفونه بلګېدل هغه اوس کافي کم شوی دی. لیکن بل طرف ته چې وګوري نو د دې جنگ جوړې چې کوم دی ډېرې خورې دي، نو دا داسې په لنډ وخت کې د دې ختمول یا د انجام ته رسول مشکل کار دی. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی، بل طرف ته د جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دا وښيي چې وایي که تار څومره پرېشن کړو موږ ژوندي یو، خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوي شو. او دا خو مطلب دی چې اسان کار او پبلک راتلو ته خاص تلاشي نه وي، نو دا وایي چې کوم ځای پوینټ اسان هم وي، نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تیروځي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم
د یادونې وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان په تیر 2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربېره د خیبر پختونخوا مرکز پېښور په بډه بېره کې د هوایي ځواک پر یو کیمپ د برید مسؤلیت هم منلی و چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شوي وو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مخبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، د پښتو ژبې نامتو لیکوال شاعر او استاد درویش دورانی وای چې په پښتو ژبه کتابونه ډیر چاپ کیږي، ولی لوستونکي یې ځکه نه جوړیږي چې زیاتره کتابونه غیر معیاري دي. او بله وجه دا ده چې پښتو د تعلیم ژبه نه ده، او تر اوسه چې د دې ژبې سره معاشي ګټې نه وي تړل شوي، تر هغې عام ولس د دې لوستلو او زده کولو اړختن شتلی. نوموړي سره د مشال اړو خبریال محمد عمران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پښتو ژبې لوستونکي ولې کم دي.
بنیادی وجہ دا چې پښتانه د خپل ژبه زده نه ده لوستلای نشي، ولی چې په تعلیم کې نشته. دا دومره لوی د بولان تر چترالو دا دومره لوی قوم پروت دی، دا هغوی ژبه په تعلیم کې نشته. غواړم نه ځکه چې دا غوښتنه هم نه کوي، ځکه چې دوی د دې خبرې په اهمیت نه دي پوه. او دویمه خبره دا ده ظاهره چې په داسې صورت حال کې چې دا ژبه بیخي په نظام کې وینه، نو هلته بیا په دې کې عالمان پیدا کېدل، په دې کې ستر لوړ ادیبان پیدا کېدل، او ډیر لوی او ګټور او خوندور کتابونه پیدا کېدل، دام ګرانه خبره وي کنه.
نو څه ګڼې چې په کم ځای کې کمې دي؟ سیاسي خلک دومره سنجیده نه دي، یا زموږ چې کم نور پوهان دي نو هغوی څه سنجیده ګام نه پورته کوي.
خبره دا ده چې دا قام چې دی کنه، دا د لوی د شاته ډیر لوی کې د انګریزانو چې دا شروع کړه، دغه تعلیم یې په بنیادی توګه په اردو شروع، لیکن په سند کې په سندی شروع کی، او په دغه اردو ته کې په پښتو پر ځای باندې په اردو په دې شروع کی چې هغه چې د افغانستان د قطره بیل شوې ده، چې تر څو دا ژبه ژوندۍ، تر څو دا ژبه د دې په خلک کې د افغانستان نه را بیلېږي، او د هندستان سره تر هغه په ون ناخلي یو هندستاني ژبه په داخله کې وروانه چي. نو هغه چې د اول ټول خلاص کی په د اردو خلاص کی، په دې نه ته خلاص کی چې د دې دا اردو ژبه چې ده، دا دیو د هندستاني ژبه ده، دا خلکو د خلینې چې دا بل ژبه باسه دا په خلکو کې ورچې، نو دا خو د دوه ورځې کار نه دی، دا صدی غواړي، دا صدی د تعلیم په ذریعہ دا کېدلای شي. نو دا هغه وخت چې دا ټول خلک راوتلي دي چې اوس تر فرندم د پر پښتنو کې وکي چې دا موږ پښتو راولو، دا غواړي که نه غواړي؟ دا پښتانه په ډېر لوی اکثریت سره دا وایي چې نه غواړي، ځکه چې د دې شاته ډېرې لوی لوی خبرې دي. دا نه د کوم پرس د وس خبره ده، زما استاد وایي چې تر څو دا کام ونه غواړي، او دا کام چې نه غواړي هغه دا وجه ده چې د دې خپلې ژبې سره هیڅ ګټه تر اوسه نه ده لیدلې.
نور صوبو ته خلک لاړ شي، یا پنجاب ته مزدورۍ لپاره لاړ شي، یا سره کورنۍ هم لاړ شي، کراچۍ ته راشي، هلته یو نسل یا بل نسل چې راځي نو هغه پښتو اکثر یې لري. څه ګڼې چې څه کول پکار دي، خصوصا زموږ دغه پښتنو ته؟
دا اوس خبره نه ده، دا پښتنو خو ډېر پخوا هم د هندوستان ته په ډېر لوی لوی شمېر کې پښتانه تللي دي، چې تللي دي نو بس په دویم نسل کې هغه ژبه تللې ده. اوس دا کراچۍ ده کنه، دې کې لا پښتانه ډېر دي، نو هغه داسې علاقې چې د پښتنو علاقې دوی کوشش وکړي دا به ژوندۍ تر ډېره ساتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی د نور اوریدونکو د سلام پښتونخوا اخري رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. په کوټه کې له یو شمیر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم د دغه خار ځوانانو په شوق لوبوي. زموږ همکار خدای نور ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د سوک وهن یا باکسینګ په غږ پیلېږي.
د کوټې په سټیلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دوهمه برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښوونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غټو انټرنیشنل بوکسرانو فایټونه وکتل، زما بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه پایل کړه.
زموږ د علاقې د سپورت ماحول زیات و، ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم، نو ځکه چې ما په دې اکیډمۍ کې ایډمیشن واخیستی.
محمد اسحاق د همدی اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې سوی. اسحاق بیا وایي د همدی اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوئټه، آل بلوچستان، نیشنل تقریبا در انټرنیشنل ایونټ پر مې دا لوبه کړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورټس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی یم. اوس دغه یو کوچنی اکیډمي لرم، کوشش مې دا دی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پورې ورسوم او کوشش مې دا دی چې د خپل شاګردان په یو ډپارټ کې لکه بزاج خود زه په ډپارټ کې هم دغه شاګردان مې په یو ډپارټ کې راسي، نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمی می په شاګردانو آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمیو لپاره څه نه دي سبي، خو دغه ښار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمی چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واچان.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
گرزی مستانا ملا بدار دلری وقت برازی رازی خلو
سرک پرنا پسیمری سنو تسن ور کچ خل پرنا پسیمری سنو تسن ور کچ خل پرنا پسیمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور بگر زمستانا ملا بدار